شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د غرمې 12 بجې دی د خبرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم او غرمه مو په خیر. نن شنبه ده، د کاب یهود 14 د مارچ میاشتې 16. د خبرونې د سر راپور مو دا دی چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له احمد تکل نوري.
د هلمند د ملي امنیت څارنوال نن په یو برید کې ووژل شو. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالی غندلی، او روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانجای سیمې په نښه کړي دي. بشپړ خبرونه. د هلمند ولایت د ملي امنیت څارنوال محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو.
د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس ښاغلی محمود اغا نن د خپل کور د وظیفې پر خوا باندې را روانو چې موټر بم برید باندې سوی دی او په شهادت رسېدلی دی. یوې هم سربازو سره شهید سوی دی او 8 نفره زخمیان لري.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. افغان ځواکونه د کندهار په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو مطبوعاتي مسؤول خواجه یحیی علوی نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون په دې 2 ولسوالیو کې د هوایي عملیاتو پر مهال همداراز 16 طالبان ټپیان شوي دي. ښاغلی علوی په عملیاتو کې د یو شمېر ماینونو د شنډولو خبر هم ورکوي.
په میوان او ارغنداب ولسوالیو کې طالب ترهګر د ملکی او نظامی کسانو د مرجوب لري. په مخه دیالس کړی ماینونه خښ کړي وو چې د ملي اردو ځواکونو د انجینري ټیم لخوا کش او شن شول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. پرون ناوخته د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړیو د وژنو په غندلو سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې ده. په اعلامیه کې د مارچ په 2 په ننګرهار کې د دریو ښځینه خبریالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بلل شوې. په اعلامیه کې له افغانستان سره د اروپا د پارلمان د اړیکو د ډلې د مشر پیټراس اوستریویچوس په حواله راغلی دا د ډېرې اندېښنې وړ خبره ده چې په سیستماتیک تاوتریخوالي کې هغه کسان په نښه کېږي چې په یوه آزاده او پرانیستې ټولنه کې فعال دي او د بیان د ازادۍ د یقیني کولو لپاره کار کوي. لازده رادیو خبرون آوری. روسی توغنده یو ده سوریه پا شمال که ده تیلو ده چانجای سیمه پنخه کردی دی. ترکی رسانه ای او پلندن که دیره ده سوریه ده بشری حقونو ده چارداله خبر ورکوی چه پا دی برید که لکتر لگا دری تنه وجل شوی او دری نور تپیان دی. ده سوریه ده بشری حقونو ده چارداله وی چه پرون د مارچ په 15 د سوریه ساحل ته نږدې له یوې روسیې بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور ویشتل شوي دي. د ښارګوټۍ د ترکیې پولې ته نږدې پروت دی. بلخوا د سوریې حکومتي ځواکونو الباب ښار ته نږدې سیمې په نښه کړي دي. ویل کېږي په دې سیمو کې هغه وسلوال میشت دي چې د سوریې له حکومت سره جګړه کوي او ترکیه یې ملاتړ کوي. د ترکیه انادولو خبری آژانس خبر ورکړی چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 28 نور ټپیان شوي دي. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون جمعه وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي. د دې مؤسسې 4 تنه فعالان هم نیول شوي دي. په بیلاروس کې له اګوست میاشتې راهیسې چې د ولسمشرۍ انتخابات وشول او الکساندر لوکاشینکا د 6 دورې په مخه پکې بریالی وبلل شو، تقریبا هر ورځ اعتراضونه کېږي. ویاسنا له هغو خپلواکو ټولنو څخه ده چې په بیلاروس کې د تشدد د زرګونه کسانو د نیولو او د سیاسي زندانیانو پیښې څاري. وروستی خبر دا چې البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي. د البانیا صدراعظم ایدی راما پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې هوایی ډګرونه کارونه پیدا کوي او د پرمختګ سبب کیږي. د هوایی ډګر د البانیا په جنوب لویدیځ کې په ولوري ښارګوټي کې ودانیږي. پر دې هوایی ډګر به $115 میلیون لګښت راځي او له جوړېدو سره به یې خلکو ته د البانیا په زړه پورې ادریاتیک سمندرغاړو ته تګ اسانه شي. البانیا اوس مهال یوازې یو نړیوال هوایی ډګر لري چې پلازمینې تیرانا ته نږدې پروت دی.
ازادي رادیو تواجه است. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان ولسمشر وی واک په یوازې د ټاکنو له لارې انتخاب سوي کس ته سپاري. دو ویل چې د واک پر لیږد به هیڅ ډول معامله ونه سي.
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است.
په کابل کې ډیورن کرښه د تیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. په نړیوالو مسایلو کې د روغتیا نړیوال سازمان د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چمتو دی چې د انتخاباتو د نیټې او د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه بحث ته کښېني. نوموړي یور بیا د ټاکنو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ او ویل چې د واک په لیږد کې به هیڅ ډول معامله ونیسي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې یوه امریکایي ډیپلومات ویلي چې افغان حکومت ته یې یوه طرحه سپارلې که ومنل سي افغان لوری ډېر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته رسیږي. نور حال د ازادي رادیو د خبريال پراپور کې
په امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري افغان حکومت د نوې طرحې له سپارلو وروسته محمد اشرف غني وویل چې د انتخاباتو له لارې پرته د واک د لیږد پر سر هیڅ ډول معاملې ته چمتو نه دی. ښاغلی غني چې نن یې د ملي شورا د ولسمې دورې د دریم تقنیني کال پرانیست غونډه ته وینا کوله وویل چې د سولې راتګ ته چې ملي یووالی پکې نغښتی وي هر ډول فداکاري ته حاضر دی. نوموړي وویل
انتقال قدرت از طریق انتخابات برای ما یک اصل غیر قابل معامله است. ما آماده هستیم که در مورد برگزاری انتخابات آزاد، شفاف و صحت‌پذیری تحت مدیریت جامعه جهانی بحث کنیم. در مورد تاریخ برگزاری انتخابات هم می توانیم صحبت کنیم و به نتیجه برسیم.
د ښاغلي غني په خبره هغه کسان چې د واک لپاره یوې او بلې دروازې ته ځي ورته سپارښتنه کوي چې واک په افغانستان کې یوه دروازه او یوه کیله لري. هغه دروازه افغانانو په لاس کې ده چې رایه دي. محمد اشرف غني وویل هیڅوک نشي کولی هغه بنسټونه چې موجودیت یې په اساسي قانون کې یادونه سوې ده په اړه تصمیم ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته تللی و چې د افغان ولسمشر سربیره یې له ځینو مطرحو افغان سیاستوالو سره د سولې په اړه خبرې کړې او دا مهال د ښاغلي خلیلزاد په دوحه کې ده. د مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړپوړي چارواکي ویلي وو چې ښاغلي خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان حکومت داسې طرح سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د بانفوذو هیوادونو د حکومتي چارواکو او له حکومته بهر سیاسي مشرانو په ګډون په لوړه کچه وناسته جوړه سي چې د دلور پوری چارواکي چې موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل. نوم یې واخیستل سي وایي چې د دوه روانې خبرې امریکا ته مهمې دي خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته ورسیږي. محمد اشرف غني نن وویل هر بنسټ کولای شي خپل خیال او خوب په کاغذ ولیکي د افغانستان د حل لپاره یوه لاره توصیه کړي. دغه کاغذونه په تېر کې لیکل شوي وي اوس به هم ولیکل شي او په راتلونکي کې هم ولیکل شي. خو د افغانانو یوازینۍ وثیقه چې اساسي قانون ده بلې وسیقې ته اړتیا نه لري. محمد اشرف غنی نن د ملي شورا ولسمې دورې دریم تخنیک کال افتتاح وکړله او ملي شورا په ځانګړي توګه ولسي جرګه به نن وروسته یا سبا بله ورځ د خپل اداري پلاوي د ټاکلو لپاره په خپلو کې انتخابات کې ترڅو راتلونکي تخنیک کال ته چمتووالی ونیسي. بله
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د انتخاباتو د نیټې او د ترسره کېدو په اړه بحث ته چمتو دی. ښاغلی غنی ور بیا د انتخاباتو له لارې د واک پر لیږد ټینګار وکړ. وی ویل چې د واک لیږد به په هیڅ ډول له معاملې سره مخامخ نه شي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې یو امریکایي ډیپلوماټ تیره اونۍ ویلي چې افغان حکومت یو طرح سپارلې کوم نه لسی افغان لوري به ډیر ژر اوربند او سیاسي حل لارې ته ورسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې 12 دقیقې او 10 ثانیې دي. په کابل کې ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران راغونډیږي او د سولې پر موضوع بحث کوي. د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت دغه کنفرانس سبا پیلېږي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالي په راپور کې.
سبا په کابل کې د امن او ثبات کنفرانس پیلېږي. د افغانستان سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د یک شنبه په ورځ د امن او ثبات کانفرنس د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سیاسيونو او اغیزمنو څیرو په ګډون پیلېږي چې د دې شنبه په ورځ هم دوام پیدا کوي. د دې وزارت د وزیر رئیس دفتر مجيب الرحمن ازادي راډیو ټول په دې دوه ورځې کانفرنس کې له کوزي پښتونخوا او بلوچستان څخه هم سیاسي فرهنګي او ولسي څیرو محمد بلور، سردار حسین باباک، جمیل ګیلانی، اکبر روسی، لاګیا یوسفزی، افضل خاموش، شکیل وحید الله او فاطمه فراز ګډون کړی دی. دا خبرې له هغې خبره په دې بوبد ځینی کانفرنس کې بعد افغان سولې فرصتونو او پروړاندې په توڅوند په اړه بحث نه وشي. ولکه په دې کانفرنس کې د غدون په مخه به تر سبا یو شمېر نور مېمنه هم کابل ته راورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې کابل کې د امن او ثبات کانفرنس دی چې په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې وشوې دي. د دې وړاندې هم د کوز پښتونخوا یو شمېر سیاسي مشرانو د افغان سولې په اړه بیلابیلو کانفرنسونو کې غدون کړی دی. بلې
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبريالي پورا پور کې مو وردل چې د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت په نوښت سبا په کابل کې کانفرنس پیلېږي. په دې کانفرنس کې د ډیورن کرښې ته څیرمه د پرتو قبایلو په لسګونو مشران د نورو مسایلو ترڅنګ د سولې پر موضوع بحث کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت یو پلاوی ته دند سپارلې چې د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې اقتصادي وضعیت لنګدې وسیړي. د دغه وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د دغه فابریکې د ستونزو د هواري لپاره په یو فوق العاده ناسته کې وشوه. نوموړي ویل چې یاد ناسته د صنعت او سوداګرۍ وزارت، مالیه وزارت، اقتصاد وزارتونو استازیو ته دند وسپارل شو سو د هلمند د حجاره او نجاره فابریکې مالی ستونزې او اوایید وسیړي. ټاکل شوی چې د پلاوی د سیړنو نتیجه د اقتصاد عالی شورا ته وړاندې شي. د هلمند د اجاره او نجاره کارخونه د قیمتي ډبرو، مرمر، رخام او د لرګیو نه د جوړ شوی وسایلو د تولید په برخه کې فعالیت کوي چې په دې ورستیو کې د موادو لکمخت او اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د منځنۍ اسیا هیوادونو لومړنۍ سوداګریز محموله د غلام خان بندر لاري کراچۍ ته روانه شوه. د خوست مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې له تاجکستان څخه خوست ته دغه لومړنۍ ترانزیټي محموله تر رسیدو وروسته د غلام خان بندر لاري کراچۍ ته ولېږدول شوه. په خبر پاڼه کې راغلي چې غلام خان بندر له پاکستان سره د نورو ټولو بندرونو په پرتله د سوداګرو او ترانزیټي توکو لپاره ارزانه او لنډه لاره ده. سرچینه زیاتوي غلام خان لاره د محل د ترانزیټي توکو پر مخ خلاص ده او هر ورځ پرې ترانزیټي توکي تیریږي چې د سوداګرو او عام خلکو لپاره یې اسانتیا رامنځته کړي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په یو ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر او وی افغانۍ 50 پوله، یو یورو 29 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 103 افغانۍ 60 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.60 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.40 افغانۍ.
د ازادي راډیو یو ساعته غرمنی خبرونه اوري. 12:15 د افغانستان مسایلو ته بیا ورګرځو، خو اوس یوه نړیواله مسأله راخلو. په داسل کې چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین لګولو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د تدابیرو په نرمولو کې د احتیاط غوښتنه کړې ده. دا مهال په برازیل او څو اروپایي هیوادونو کې د کورونا وبا څپه په زور کې ده، او لا هم دغه وایرس په ګڼو هیوادونو کې د خلکو روغتیا ته جدي ګواښ ګڼل کیږي. اجمل اند موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات راکوي.
داسې مهال چې ځینو هیوادونو کې د کورونا وبا پر ضد د واکسینو بهیر روان دی، د روغتیا نړیوال سازمان وایي کووید-19 وایرس وبا لا پای ته نه ده رسیدلی. د روغتیا نړیوال سازمان دا خبرداری د مارچ په 15 داسې مهال ورکړ چې امریکا متحده ایالاتو کې د واکسینو پروسه روانه ده، او تر اوسه تر 450 میلیونو څخه زیاتو امریکایانو لږ تر لږه د واکسینو یو ستن کړي. نږدې 28 میلیونه امریکایانو چې د دې هیواد 8% وګړي جوړوي، بیا د کووید-19 واکسینو دوره بشپړه کړې ده. په امریکا کې په کرونا د اخته کېدو نوې پیښې هم د روان میلادي کال د پایل په مقایسه کمې شوې دي، او ښارونه او ایالتونه د محدودیتونو د کمیدو په خوا روان دي. اقتصادي فشار او د روغتیايي وضعیت ښه کېدل د هغو په وړاندې د دلیل په توګه یادول کېږي چې وایي د تدابیرو نرمول تر وخت مخکې دي. په نیویارک کې د سینما تیاترونه نیمه پرانستل کیږي. کالیفورنیا هم په آزاد هوا کې د یو لړ فعالیتونو د بیرته پرانستي خبر ورکړی، لکه د ډیزنی لند چې یو تفریحي پارک دی د اپریل لومړی پرانستل کیږي. نور ایالتونه محدودیتونه کم کړي. د تگزاس او میسیسیپی په څیر ایالتونه بیا غواړي په بشپړه توګه محدودیتونه لري کړي. په داسې حال کې چې نړۍ د وایرس په وړاندې د واکسینو په سیالۍ بوخته ده، په برازیل، د اروپا په ځینو هیوادونو او نوره نړۍ کې لا هم د کرونا وبا په شور او زور روانه ده. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو چارو یو مشر څېړونکي مایک ریان خبرداری ورکړی چې د کرونا وبا پای ته رسیدل له وخت مخکې دي، او تر اوسه پورې لا دا وبا پای ته نه ده رسیدلی. په دې لړ کې برازیل دا اونۍ په کرونا د اخته کېدو او ترې د مړینې تر ټولو لوړې پیښې ثبت کړې دي. همدارنګه په اروپا کې دغه د برتانیې بڼه چې ورته وایي د کرونا وایرس دی، په پرتګال، پولند، یونان، فرانسې کې لمن پراخه کړې ده او ګواښونه یې زیات کړي دي. د چک جمهوریت بیا دومره د وایرس تر زور او څپې لاندې دی چې له جرمني، سویس او پولند نه غوښتي دي چې لسکونه د کرونا یا په کووید-19 اخته ناروغان دي چې د دوی په روغتونونو کې ځای نشته، او شدید ناروغان دي د دوی روغتونونو ته انتقال کړلی شي او له دې هیوادونو یې د مرستې غوښتنه کړې ده. سربیا هم تازه په هغه کاروبارونو چې ډېر ضروري نه دي بندیز لګولی دی. په ایټالیا کې هم چارواکو یو لړ بندیزونه خپل کړي دي، او دغلته هم د کرونا دغه نوې بڼې د خبرېدو په حال کې لیدل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د دې خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیزه پروګرام خبریږي، خو اوس به زما همکار راته ووایي چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنې او تبصرې خبرې کړي.
هشت صبح رسپانې لیکلي، د بین الافغاني مذاکراتو له درېدو او په دغې پروسې له ګڼو ستونزو وروسته امریکایانو د سولې بهیر لپاره نوې تګلاره غوره کړې ده. وړاندې په سرمقاله کې راغلي چې دغه طرحه د خلیزات له لورې له ولسمشر غني، عبدالله عبدالله، حامد کرزي، یو شمېر ګوندونو له مشرانو او سیاسي څېرو سره شریکه شوې ده. رسپانې دغه شان لیکلي چې خلیزات دوحې ته د سفر پر مهال دغه طرحه له طالبانو سره هم شریکه کړې ده. سرمقاله لیکونکي لیکلي چې افغان حکومت ته د امریکا نوې طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. رسپانې ټینګار کړی ده چې سولې ته د رسیدو لپاره له کوم فرمول څخه کار اخیستل کیږي مهم نه دی، بلکې مهمه مسله دا ده چې دغه هیواد کې بنسټیزه سوله راشي او جګړه ودرېږي. د هشت صبح د معلوماتو پر بنسټ په دې اړه پریکړه به تر مې میاشتې وړاندې په ترکیه کې وشي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم د سولې نوې طرحې ته اشاره کړې. لیکلي دا طرحه لس مخیزه ده او په دې طرحه کې چې په انګلیسي ژبه ترتیب شوي د افغانستان د سولې انتقالي حکومت تر نامه لاندې د سو غوراویو وړاندوینه شوې او اسلامي فقهي شورا جوړېدل، د اساسي قانون د تعدیل کمیسیون رامنځته کېدل، په ملي شورا کې د طالبانو د ځینو غړي ورشریکول او د ولسمشر تر څنګ لومړی وزیر ته د نوې طرحې نور جزئیات ګڼل شوي دي. د لیکوال په وینا ټاکل شوی چې په ترکیه کې د بن کنفرانس ته ورته د بلې لویې غونډې راغوښتل کېدل دا ګونګوسې ډېرې کړې چې د قطر بین الافغاني خبرې ناکامه دي او ښایي ځای یې د ترکیې راتلونکې غونډه ونیسي. لیکوال ټینګار کړی که امریکا د کوم بل نظام او یا حکومت لپاره په ډېر شدت سره هڅې کوي نو بیا هم پایله نه ورکوي، ځکه په وینا یې چې په مشارکتي نظام کې هغه کړی بیا هم واک ته رسیږي چې په تیرو څلورو لسیزو کې پر ولس حاکمیت کړی او یا یې په زوره د واک او قدرت ترلاسه کولو لپاره جګړې کړي دي. د لیکوال پان په اصل کې لازمه ده چې په افغانستان کې د تبل شوې جګړې د درولو لپاره نړیواله ټولنه په جدي توګه لاس په کار شي او په شدت سره دا جګړه بند کړي. او اطلاعات روز ورځپاڼې د هیواد په ختیځ ننګرهار کې د نامنیو زیاتېدو ته په اشاره لیکلي چې ورځ تر بلې په دغه ښار او ولسوالیو کې امنیتي پیښې مخ په زیاتېدو دي چې دا حالت د زغم وړ نه دی. په سرمقاله کې په دغه ښار او ولسوالیو کې د وروستیو امنیتي پیښو د زیاتوالي لامل په امنیتي ادارو کې د نامسلکي کسانو ګمارنه، د پولیسو د تشکیل کموالی او د امنیتي پیښو په مخنیوي کې د ولایتي او نورو اړوندو امنیتي ارګانونو ترمنځ نه همغږي یاده شوې ده.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو خبرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سایټ له لارې واوري. ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی زموږ د ویب سایټ ادرس دی. د ویب سایټ د سره موضوع مو دغه شی بده ده چې اته محمد نور ویلي د امریکا نوې طرحه ښه ارزوي او ځکه چې د پوینا شل کلنه لاسته راوړنه په دې طرحه کې خوندي ده. بل موضوع دا ده چې د بشري حقوقو خپلوا کمیسیون د او زړورو افغان میرمنو د پاره د امریکا پریکړه ستایلې ده چې دوی ته د زړورتیا د جایزې د ورکولو پریکړه سوي ده. د داسې مور له حاله مو خبرو چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل سوی دی. دغه میرمنه په لوشنې میږي چې زموږ خبریال ته د زړه حال ویلی دی.
دا د هغه مور سلګی دی چې د چا دوه زامن په روان جنگ کې وژل شوی. کریم الله یې په ملي پولیسو کې دنده ترسره کوله چې شپږ کاله وړاندې چپی درې ولسوالۍ کې د مین چاودنه کې وژل شو او رحمان الله یې یو کال وړاندې بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ملاتړ مانوګي ولسوالۍ په عمر کې طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی چې مور یې د مړي لیدو ارمانجنه ده. پلوشه 50 کال عمر لري. د مانوګي ولسوالۍ د کندګل اړوند د کڅې کلی د غره په څنډه کې لتیګو او خټو جوړ کور کې وسیږي. دلته په خاورینه برنده کې په پلاستیکی سترنجي ناشته ده. د خپل زامنو په یاد اوخ کې تویوي. د پلوشي په خبره چې د زامنو غمونو په بیلابیلو ناروغیو اخته کړی ده. پلوشه وای دواړه زامنې په ډېرې خواري لوی کړي وو خو جګړې ترې واخستل او دوی چې کوم ارمانونه ورپورې تړلي وو هغه هم ټول د ځوانو زامنو سره یو ځای خاورو لاندې شول. کریم الله او رحمان الله د یوې مور بچي وو خو روانو جګړو سره جلا کړل. د جلا بیرغونو سیوري لاندې د جلا شوارونو پلي کولو او د بیلو هدفونو ترلاسه کولو دپاره لاری او سنگرونه سره جدا شول. دوی دواړه په همدې سنگرونو کې وژل شول خو غم او درد یو کور یو مور او یو پلار ګالي او د دواړو په وژنه په همدې یو کور کې اوخ کې تویږي.
چپاره مې وکړه وکړه چې شیلا زه درد زما د ذلیل شوم به واسه سخت را مې تیر
شیلا. پلوشی ته د کریم الله او رحمان الله دوه کونډي او څلور یتیمان پاتې دي. د رحمان الله اتمیشتنی لوري په غې کې نیولې ده. وایي د سولې غوښتونکي دي او نه غواړي چې نورې کورنۍ د دوی په برخلیک اخته شي.
سوله وشي د ته مننه چې دا زموږ بچي دي ټول زموږ اړه دردېږي او په دردېدلی هم دی دردېږي. ما سوله غواړو امن غواړو افغانستان دی ملک هم دی دا چوران موږ په خپله خپه
د پلوشي د کورنۍ په څیر په هیواد کې زرګونه کورنۍ شته چې جنگ ورته مالي او ځاني زیانونه اړولي. د ګټې وټې سرونه یې ترې اخیستي دي. ځوان زامنې ورته په خپلو وینو کې لت پت راوړي. بورو میندو کونډو میرمنو او یتیمو ماشومانو یې یوازې جسدونو ته په چغو چغو ژړلي. د بېوسۍ او بېکسۍ اوښکې توی کړي دي. پلوشه او کورنۍ یې په داسې حال کې د اوربند او سولې غوښتنه کوي چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا متحده ایالاتو ترمنځ د سولې تړون یو کال پوره شو او د دې ترڅنګ د بین الافغاني خبرو هم میاشتې وشوې. افغانانو هیله درلوده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې هوکړې او بین الافغاني خبرو سره به په هیواد کې د جګړې سنګرونه ساړه شي. خو د جنگ کمیدو پر ځای جګړه او افغان وژنه زیاته شوې او لا هم دواړه خواوې یو بل ته تازه جګړو ته د چمتووالي او میدان ګټلو ګواښونه کوي.
په کونړ کې مو د یوې مور دردېدلې مور د زړه پر حال راپور واورید چې یو زوی په ملي پولیسو کې او بل د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ په جګړه کې وژل شوی دی. څلور میاشتې مخکې پر کابل پوهنتون حمله وسوه چې د شپاړسو محصلانو په ګډون 22 کسان پکې ووژل شول او 40 تنه نور ټپیان شول.
پر کابل پوهنتون د بریت یو شمیر کورنۍ که څه هم پر حکومت نیوکه کوي چې پر دې پوهنتون د شوي بریت قضیه په ځنډ مخکې وړي، خو د پیښې د عاملانو لپاره بیا علني اعدام غواړي. د دغو قربانیانو له ډلې یو هم 20 کلن محمد راهد دی چې د روان کال د لړم په 12 نیټه پر کابل پوهنتون د بریت په پایله کې له خپلو 12 نورو ټولګیوالو سره ووژل شو. د وژل شویو 14 تنه یې د ادارې او عامه پالیسۍ د محصلانو له ډلې وو. د محمد راهد مور وحیدې شیرزاد نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د زوی له وژل کېدو وروسته یې د حکومت پریکړې ته په تمه ده، خو حکومت تر اوسه په خپلې ژمنې عمل نه دی کړی. باید پام محضر کې له کومې دروازې چې پوهنتون ته حملې لپاره تللی وو هماغلته دم شوی وای، خو په خوشنۍ سره چې اوس هم د 100 میاشتو په تیرېدو سره لا هم حکومت هیڅ اقدام نه دی کړی. دا یوازې د راهد مور نه ده چې د خپل 20 کلن زوی د قاتلانو د اعدام غوښتنه کوي، بلکې نصرت الله ترنک چې د کابل پوهنتون د عامه ادارې محصل دی وایي دغه کسان باید په عام محضر کې اعدام شي. هغه چې د کابل د پوهنتون په پیښه کې سخت ټپي شوی وایي خپل هدف او هوډ څخه پښا نه دی شوی او زده کړو ته به دوام ورکړي.
کوم کسان چې په دې حادثه کې عاملین پیژندل شوي دي له دولت نه غوښتنه ده چې له هغوی سره د قانوني او جدي برخورد وکړي. چا چې زموږ د ملګریو او دوستانو ټولګیوالو ژوندونه اخیستي دي، زموږ ژوندوی نه نیمه کړي دي، له هغوی د همداسې ژوندونه واخیست. په ټوله کې چا چې په موږ بېرحمي کړې ده په هغوی د همداسې بېرحمي اوسي. که څه هم دا چاره د قربانیانو او شهیدانو کورنیو ته بیرته خپل کلي بچیان نه سي راګرځولای، خو زما په فکر تر یو حده به هغه درد او غم چې لیدلی تسکین کړي.
پر کابل پوهنتون د بریت عاملانو ته د استیناف یوې محکمې هم د اعدام سزا اورولې ده. د افغانستان د سترې محکمې ویان احمد فهیم قبیم ازادي راډیو ته وویل چې د عادل د اعدام حکم په بګرام زندان کې د تروریستي جرایمو د څېړنې د استیناف محکمې لخوا تایید شوی. د کابل پوهنتون د تروریستي حملې عامل او طراح عادل چې په آرش او تلحه مشهور و مخکې اړوندې ابتدایه محکمې په اعدام محکوم کړی و. د افغانستان د اساسي قانون پر بنسټ دا دوسیه به تر دې وروسته سترې محکمې ته ولیږل شي او د سترې محکمې له پریکړې وروسته د توشیح لپاره ولسمشر ته وړاندې شي. د سترې محکمې ویان همداراز وایي استیناف محکمې د عادل یو بل ملګری عبیدالله هم چې په حماد مشهور و په نورو تروریستي جرمونو کې د لاس لرلو له کبله په اعدام محکوم کړی. په کابل پوهنتون کې د حملې پړه داعش ډلې منلې وه، خو افغان حکومت طالبان پر دې برید پړه وبلل، خو طالبان دا تور رد کړی دی.
جنگ دولکش د سول خر
سول او ملی یواله د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په دې ساعت خبرونه کې د خبرو سو راپورونو او مطالبو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلای شي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونه په دوی منیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. مخکې تر دې چې دغه اونیز پروګرام پیل شي، له احمد تکل نه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډی زوري.
د هلمند د ملي امنیت د څارنوالۍ رئیس محمود اغا نن په یو برید کې ووژل شو. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاءالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل د ملي امنیت پر څارنوال نن سهار په مرکز لشکرګاه کې موټر بم برید وشو. افغان ځواکونه د کندهار ولایت په پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د 15 طالبانو د وژنې ادعا کوي. د 215 اتل قلوردو چارواکی وایي چې پرون په دې دوه ولسوالیو کې د هوایی عملیاتو پر مهال 16 طالبان هم ټپیان شوي دي. طالبانو تر اوسه د دې عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د اروپا پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلی دی. د افغانستان د وضع په اړه د اروپایي پارلمان په اعلامیه کې چې پرون ناوخته خپره شوه، د خبریالانو، د بشري حقونو د فعالانو او د مدني ټولنو د غړو د وژنې پر غندنې سربیره د سمدستي او دایمي اوربند غوښتنه شوې. روسي توغندیو د سوریې په شمال کې د تیلو د چانځای سیمې په نښه کړې دي. ترکی رسنۍ او په لندن کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه خبر ورکوي چې په دې برید کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنه وایي چې پرون د سوریې ساحل ته نږدې له یوې روسي بیړۍ لږ تر لږه 3 توغندي د جرابلس ښارګوټي ته نږدې د تیلو د پلور او چانځای پر لور وویشتل شول. د بیلاروس چارواکو په دې هیواد کې د بشري حقونو د یو منلي سازمان پر ضد جنایي تحقیقات پیل کړي او د دې مؤسسې یو شمېر غړي یې نیولي دي. د ویاسنا په نوم د بشري حقونو ټولنې پرون وویل د تحقیقاتو کمیټې تور لګولی چې دا مؤسسه له اعتراض کوونکو سره چې عمومي نظم ګډوډوي مالی مرسته کوي او البانیا د دوهم نړیوال هوایي ډګر د جوړېدو د چارو پریکړه کړې. د بالکان دغه هیواد غواړي چې په دې ډول د ګرځندوی صنعت پراخ کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د احتیاط وضعیت ته اندېښنې وړ دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې واورو.
په بدخشان ولایت کې د څه د پاسه 100 کیلوګرامو نشئی موادو د قاچاقو مخاوني ول شو. د بدخشان ولایت امنیه قماندان محمد صادق مرادی ازادي رادیو ته ویل پولیسو 120 کیلوګرام چارس ونی ول چی له بهارک ولسوالۍ څخه په یو بارورون کې موټر کې د وردوج ولسوالۍ لاري له هوا څخه بهر قاچاق کول. د موټروان په ګډون به کسان هم د دې موادو د قاچاقو په تور نیول شوې دي. په غزنی او پنجشیر ولایتونو کې په دوه جلا جلا پیښو کې څه د پاسه 40 کیلوګرام نشئی مواد ونیول شول. په لومړۍ پیښه کې پولیسو د غزنی ولایت په مرکز کې د نشئی موادو پر یوې ذخیره د برید په نتیجه کې 30 کیلوګرام چارس ونیول. له نشئی موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر وایي چې پولیسو په دوهمه پیښه کې د پنجشیر ولایت په بازارک سیمه کې د موټرو د تلاشي پر مهال 19 کیلوګرام چارس ونیول. د دې موادو د ساتنې او انتقال په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. د هرات ولایت پولیسو د شرابو یو کارخانه ویجاړه کړه. د هرات ولایت د امنیه قماندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي رادیو ویل له نشئی موادو سره د مبارزې پولیسو په گزاره ولسوالۍ کې پر یوې کارخانې د برید په نتیجه کې 1900 کیلوګرامه تخمیر شوی کشمش او 9 لیټره شراب ونیول. پولیسو د شرابو د کارخانې وسایل له منځه یوړل، خو د ساتنې او جوړولو په تور څوک نه دي نیولي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 50 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ رسنیو ته ویلي چې پولیسو په جلال آباد ښار کې د استوګنې پر یوه کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 کیلوګرامه چرس، 14 کیلوګرامه تریاک او 6 کیلوګرامه هیروین ونیول. د دې موادو د ساتنې په تور 15 تنه هم نیول شوي او له نشه یي موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز څارنوالۍ ته معرفي شوي دي.
د نشه یي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدې. د نن په خبرونه کې مستاسی لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت د اندېښنې وړ دی.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې په افغانستان کې لومړی ځل د معتادینو تعویزي درملنه پیل شوه.
تعویزی
درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي.
د معتادینو په ساحه کې د ښځینه ساحوي کارکوونکو د ستونزو په اړه له ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه لرو.
باید سلوک مونږ سره کوي، ځکه دوی کوم مواد مخدر چې استفاده کوي هغې کې دوی ته رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
د روزګان ولایت یو معتاد وایي چې د نا اهله انډیوالانو بانډارونو معتاد کړم.
کمش کاروبار شروع کړلی، نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول نمبر استاد نه دوم یم.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
سمه ده، خو دا تر ته نو ویل چې څه ډول کار دی؟
راځه موټر ته راوخیږه چې کار درته وخیم. که دې خوښ نشو مې کوه.
اوس خبرونه په افغانستان کې د احتیاط د وضعیت په اړه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ بولي. په افغانستان کې د دې ادارې سرپرستی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل که څه هم په دې وروستیو 15 کلونو کې د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره عمومي سروې نه ده سوې، خو د دوی څېړنې ښیي چې په افغانستان کې معتادین څو برابره ډېر سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت هم د معتادینو ډېروالی مني. د بیکوره معتادینو په اړه د دوی سروې ښیي چې په افغانستان کې د ټولو معتادینو په شمیر کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
په افغانستان کې له 15 کالو راهیسه د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره هیڅ ډول سروې نه ده شوې. د ملګرو ملتونو سازمان د دې سروې د نه ترسره کېدو علت د بودجې کموالی ښیي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې سرپرست انوبسوت له ازادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې د احتیاط وضعیت سخت اندېښنې وړ وباله. میرمن سود وایي د احتیاط د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوي ترڅنګ باید خلکو ته د کار زمینه برابره او د کوکنارو د بدیلو کښتونو لپاره پروګرامونه جوړ شي.
تیرو شپږو او اوو کلونو ته په پام سره که اوس د معتادینو د شمیر معلومولو لپاره سروې کیدلی، نو څرګنده خبره ده چې د معتادینو شمیر د پام وړ ډیر شوی دی. دا چې ولې سروې نه ده شوې، دلیل یې دا دی چې د اړتیا وړ بودیجه نشته. خو له وضعیت څخه زموږ څېړنې او د مدني ټولنو راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کلونو کې د معتادینو شمیر ډیر شوی دی.
په 2015 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتو په مالی ملاتړ سروې وشوه چې په افغانستان کې د معتادینو او له نشه یي موادو څخه د اغیزمنو کسانو شمیر 2.5 میلیونه ښودل شوی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په 2020 کال کې د بیکوره معتادینو یوه سروې وکړه چې له مخې په افغانستان کې ډېر سره بیکوره معتادین شته چې 9000 یوازې په کابل کې اوسیږي. د عامې روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو ریاست معاون ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې د بیکوره معتادینو ډېروالي ته په پام سره د ټولو معتادینو شمیر ډېر شوی دی.
تنها سروې معتادین بدون سرپناه
په 2000 کال کې واځي د بیکور متاجینو سرویشي چې د متادینو شمیر ډیر سوی دی. 15 کال مخکې د بیکور متاجینو شمیر په کابل کې 2000 وو. په داسې حال کې چې سش کال دا شمیر 2000 ته لوړ سوی دی. د شمیر لوړوالی شي چې په افغانستان کې د متاجینو شمیر ډیر سوی دی. دغه ډول زموږ د مرکزونو د انتظار لیستونه هم شي چې د درملنې لپاره د مراجعینو شمیر ډیر سوی دی، ځکه نو موږ د متاجینو د شمیر ډیر
د ملګرو ملتونو سازمان له نشئی موادو سره د مبارزې اداره د کوکنارو د کښت او د نشئی موادو د تولید کموالی د احتیاط په مخنیوي کې ضرور بولي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د کښتونو په مخنیوي کې هڅې ګړندۍ کړې دي. د کورنیو چارو وزیر محمد مسعود اندرابی وایي چې دوی له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې د پالیسي جوړول، د استخباراتي معلوماتو تحلیل او د نشئی موادو پر خلاف عملیات کوي.
د کوکنارو د کښتونو اړولو په برخه کې مو له بهرني ملاتړ پرته د تیرو 15 کلونو په پرتله ښې لاسته راوړنې لرو. په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د کوکنارو د کښتونو اړولو ته یوه لویه بودیجه ځانګړې سوې وه، خو سږ کال د کورنیو چارو وزارت په خپلو امکاناتو د کوکنارو د کښتونو پر خلاف عملیات
وکړ.
د کورنیو چارو وزیر په داسې حال کې له کوکنارو څخه د ډیرو ځمکو پاکولو خبر ورکوي چې د احصایې او معلوماتو ادارې سروې ښیي چې په روان شمسي کال کې پر 223,000 هکتار ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو افغان ځواکونو تر 500,000 هکتارو لږې ځمکې د کوکنارو له کښتونو څخه پاکې کړې دي.
د نشه ای موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، اوس په افغانستان کې د معتادینو د تعویزي درملنې په اړه راپور لرو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د معتادینو تعویزي درملنه پیل کړه چې لومړی پړاو یې د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې پرانستل شو. د ابن سینا روغتون چارواکي وایي چې له دې وروسته به د عارضي درملنې پر ځای د معتادینو تعویزي درملنه کیږي چې د نړۍ په ټولو هیوادونو کې دا ډول درملنه رواج ده. طبي ډاکټران هم دا ډول درملنه ګټوره بولي او وایي له دې ډول درملنې څخه په نړۍ کې استفاده کیږي او د عارضي درملنې په پرتله مؤثره او ګټوره ده. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار په راپور کې واوري.
دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د غیر رسمي او عنعنوي درملنو ترڅنګ د عامې روغتیا وزارت په رسمي مرکزونو کې د معتادینو عارضي درملنه کیږي. په عارضي درملنه کې یو معتاد باید 15 ورځې په یو مرکز کې بستري او په دې موده کې د احتیاط د ټولو اعراضو او نښو نښانو یو په بل پسې درملنه کیږي. خو اوس د عامې روغتیا وزارت د تعویزي درملنې په نوم یوه نوې طریقه معرفي کړې چې د ابن سینا ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته وویل د معتادینو په تعویزي درملنه کې د بپرونورفین او میټادون په نومونو درمل کاریږي.
تعویزي درملنه د احتیاط د درملنې یو ډول دی چې ډېر هیوادونه یې کاروي، او موږ هم لومړی ځل د معتادینو د درملنې په ضربستریز روغتون کې د دې درملنې لومړی پړاو پرانیست. د احتیاط د زیانونو او خطرونو په پام سره تعویزي درملنه ښه ګټې لري. ناروغان کولای سي چې د درملنې تر څنګ کار وکړي او خپله کورنۍ وساتي. هغه مجبور نه دی چې 15 ورځې په روغتون کې بستر سي تر څو یې د نشې زیانونه په بدن کې راکم سي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې په قانون کې راغلي چې معتادین باید په خپله خوښه درملنه وکړي. دغه ډول طبي ډاکټران هم په دې باور دي چې په زور درملنه مثبته نتیجه نه لري. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د درملنې مرکزونو ته د معتادینو د لیوالتیا کموالی یو دلیل هم د عارضي درملنې د پروسې اوږدوالی دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر محسن حسن د عارضي او تعویزي درملنو ترمنځ د توپیرونو په اړه راته وویل:
ارزی در ملنه داده چه دیده موتا دغه نخی او اراز تدوی کیگی دیدوی دردون تدوی کیگی دیدوی اسحالاتو در ملنه کیگی او پا تاویزی در ملنه که داده چه یو ماده پا بلی باندی بدلیگی مثلا کچیر تا اوس یو چوگل تریا کنه استفاده که نو کولشو چه اوگو تا بیوپریو نورفین ور کول کیگی یا پا زینو هوادو که دی میتادون نه استفاده کیگی زینو هوادون اجازه ور کرده دا و زینو هوادون اجازه نده ور کرده زکا چه خپلا میتادون بیا دست هم ویل کیگی چه هم که دیشی دی اعتیاد لامل وگردی
دا عامی روختی وزارت دا نشه موادو پا کموالی او دا بیا اعتیاد پا مخنیوی که دا کورنیو ونده گتا وره بولی او لکورنیو چه خواری چه دا خپلا کورنیو موتاد غری دی پا خیر چلان او نرم جبه دا نشه پری خودلو تا وحد سوی
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د ټابلیټ کا په نوم نشئی ګولۍ روغتیا ته څومره زیان لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالا کوشان خبرې واورو.
د یو نفر چې ټابلیټ کا استفاده کړي تمرکزیت کمیږي، هغه ډېر شدید ډپریشن زیاتیږي، زیاتیږي، بالاخره دونه په تنګیږي د اخر د خودکشي کوي. امیدواره ښځو کې چې کله زوی زیږي یا لور زیږي سو شکل دی ولدي بلري، کله چې اولادت کوي یو ورځنی دوه ورځنی ماشوم هغه هم په ټابلیټ کا روغ دی.
ایا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. خزینه ساحوي کارکونکي په معتادو ښځو پسې کور په کور ګرځي، معتادې ښځې پیدا کوي او بیا یې د معتادینو د درملنې په روغتونونو کې بستري کوي. دا چې خزینه ساحوي کارکونکي یوه معتاده ښځه څنګه پیدا کوي، څنګه یې درملنې ته هڅوي او په ساحه کې د کار کولو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ دي، په دې اړه مې د یوې نادولتي موسسې د ساحوي برخې له مسؤلې ډاکټرې نورزی ستانکزی سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلې چې په ساحه کې د کار کولو څخه مو هدف څه دی؟
مونږ مختلف فعالیتونه په ساحه کې کوو چې څنګه مونږ یو معتاد کس راجی کو شفاخانې ته او هغه تداوی کو. مونږ اول چې ساحې ته ځو هغوی ته سکریننګ کوو، مونږ یو ګروپ مریضان راټولوو، هغه مونږ چڼوو، معتاد کس تینه مونږ بیلوو، د مخدره توکو شدت مونږ ورته معلوموو، ورته وایو چې کومه سته باید ځان تینه وساتې، نوی مونږ معلوموو په دې کې او اندازه یې معلوموو. دغه درې شیان مونږ په اسسمنت کې معلوموو او بل دا د کلی ملکان یا امامان د مسجد دوی ته مونږ زو ورسره کینو خبرې کوو، خپل قانون د شفخانه ورته وایو، په دې قانون مونږ مریض بسترو، اول دا شی کوو شفخانه ورته مونږ معرفي کوو چې کومې کومې مردانه شفخانه دي، زنانه د مونږ څنګه دي، اطفال لپاره کوم خدمات لرو، دا ټول اول مونږ ورته وایو. بیا غې نه بعد سکریننګ کوو، بیا اسسمنت کوو، بیا غې نه بعد چې کله مریض اماده شي بیا مونږ راولو پیشنټ ته دلته کوم یو قوانین سي دي هغه په باندې مراتو، بیا غې نه بعد زنانه زنانه شفخانی تلیگو، مردانه مردانه شفخانی تلیگو.
ساحوی کار یا دا اوتریچ دا فعالیت هدف څه ده؟
اولینی هدف وقایه ده. په وقایه کې مونږ ټولو عوام خلکو ته یا جامع ته چې په دې کې مونږ د اضرار د مواد مخدر ورته بیانو. اجتماعي کارکونکو ستا استاد پکشته هغه کسان چې رواني تعلیمات ورکوي دا ټول ګروپ یو ځای راځي او همدغه کسانو ته د دې په باره کې معلومات ورکوي چې څنګه د مواد مخدر څخه ځان وساتي. دوم هدف د مونږ د ساحې چې ده هغه سټیګما کمول دي. په خپل سټیګما سره د پیغور ته وایي یو بد لفظ دی د معتادینو لپاره، لکه څوک ورته غږ کوي په کوڅه کې روانې ای پوډري، نو د سټیګما را کموالي معنی دا ده چې کله هغه امام د کلي ته او یا وکیل د کلي ته مونږ وایو چې باید هیڅکله کله چې دا تداوی سو دوباره د سټیګما بد لفظ یا پیغور یا د پوډري لفظ دې ته باید ونه ویل شي. کېدای سي همدې یو لفظ د وجې نه چې دا مونږ ورته وایو چې پوډري مخدر موادو طرف ته دوباره راځي سي. دریم هدف دې دا اول د مریض پیژندل ده، دا د یو کلی ملک او یا وکیل د کلی دوی مونږ سره ډیر کومک کوي چې یو مریض مونږ تر پیژني. بل سدا د خدماتو زیاتوالی ده چې څومره مونږ خدمات زیات کړو هماغومره ساحه د مونږ پراخیږي. او بل سدا د مونږ هماهنګي ده، هماهنګي د روغتون د مریض د هغه فامیل د وکیلانو او د ملا امامانو د دوی ټولو هماهنګي کله چې مونږ سره یې مونږ کولی شو چې یو
موتاد کس پیدا کو تدوی کو او بل اخیری چې دا فالو اپ د دیمنګ کله چې منګ یو موتاد کس پیدا کو بیا اول راول شفخانی ته کله چې 15 سال وي خرزو نه بعد دا ډیسچارج شو یعنی د شفخانی نه رخصت شو اول درې میاشتو کې سالور واره منګ په هفته کې ورزو بیا په دوم درې میاشتو نورو کې یعنی سالورم 15 مشپګم میاشت شروع کیږي هغه په هفته کې دوه واره منګ ورزو بیا تر کال اخره پورې منګ په هفته کې یو واره ورزو
په صاحب فعالیت کې کوم سہولتونه شامل دي
منګ خپل امبولانس لرو او الته شکومی او یو موتا د خزه پیدا کو هغه دوباره منګ هم د خپل موټر کې راولو او تر شفخانه پورې د دوی لپاره یو سہولت دبل سہولت په ساحه کې تداوی را یا غان دی بل هایجین کټ منګ ورکو دوی ته په هایجین کټ کې شی شامل دي مکمل فامیل ته منګ صابون ورکو شامپو کریم ورکو برس ورکو او بل یو سہولت دا د دوی لپاره چې د ازرار د مواد مخدر په باره کې منګ ما خل ته کور کې دوی ته معلومات ورکو
د صاحب فعالیتونو په وړاندې مو ستونزې او خنډونه څه
موږ خو چې کله صاحب ته زو مختلف قسمه مشکلات سره مخ کی ګولته دوی فحش وايي موږ ته بد سلوک موږ سره کوي ځکه دوی کوم مواد مخدر څخه استفاده کوي هغه کې دوی رواني تکلیفونه پیدا کوي او بل اکثره خلک چاقو را باسي کنزا کوي د متادین دوم څه ده په دې کې رواجی یا کلتوري ستونزې دي خزو ته اجازه نه ورکوي چې په شفاخانه کې د نن بستر سي ځکه بعضي نارینه مختلف د سي خراب نظرونه لري د دې په باره کې اکثره فامیلونه سي د موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ د دوی فامیل ته د نن نه لاړ سو ځکه مختلف قسمه واقعیت کله مخ کې دوی سره شوی یا نه شوی یا نظر دوی د سي چې کې دوی سي دوی یو کومه واقعي موږ ته پیښ کې اغلا و نه کې د موږ کور نه چوي نه سي د موږ خزو ته بد لارې ورونه خي
یو موتاد څنګه درملنې ته حسوي
چې کله مونږ پوه شو په دغه فامیل کې یو موتاد خزه د اولینې کار چې مونږ د موتاد خزه سره کوو هغه موټیویشن د موټیویشن معنی چمتو کول یا آماده کول شفخانه لپاره دی ته اولینې کار مونږ کوو د ازرار د مواد مخدر په باره کې ورته معلومات ورکوو دا مونږ په موټیویشن کې دوی ته وایي یعنی ته څومره د ټولو خلکو نه ورسته پاتې کیږي یعنی یو موتاد خزه هیڅوګم په یو محفل کې د سپاسانی سره نه پریدي د اقتصاد له نظر سوګ ورکره تګ را تګ نه کوي یعنی مختلف قسمه مشکلات سره دوی مخ کیږي چې کله دا قناعت او فامیلی هم ورته اجازه ورکړه میړې هم رضایت حاصل ک بیا دا خزه مونږ په خپل موټر کې راولو د فامیل سره بیا غې نه بعد مونږ شفخانه تری فرکو کوم خدمات چې شفخانه ورته کوي 15 سال وي خرزو کې ما خدمات کوي اطفال لپاره دلته کو د پاکستان ست د غوي ته درس ورکول کیږي
د زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ صفو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده تروزګان ولایت یو موتاد چې د نوم لا اخستلو څخه ډډه کوي وایي چې نا اهلو انډیوالانو په نشو باندې اخته کړم دای چې له څلورو کالو احتیاط وروسته اوس روغ شوی او په ترینکوټ ښار کې برېښنایي وسایل جوړوي زیاتوي چې د نشې پر مهال یې ډیر څه له لاسه ورکړي دا چې د ولې نشه پرېښوده او اوس یې ژوند څومره تغیر کړی دی په دې اړه یې زموږ همکار ته د زړه خواله کړې ده
په کښ شرطوب کې مثال کوم کسان چې په کوټه کې وسیږي دوه او درې کسه د مخستان د ناشسه چې مخستان سي یا سګریټي جوړ کی یا ډبره واخی وروره د تاریخو نشکه یا بل کې دا غسه یو ورځ وکړه دوه ورځ د ورته خوشبینه دي د خپل کوټې سم مثال دا درد واخستي یو سړی و مثال د تاریخو نشکه کول زم ما دوه درې د دوه سره ول دا ورسته درې سلور کال 15 کال مطلق ان ما دا کار وکړلی وروسته آینده کې دوستانو یارانو راتویل شي دا کار ته پریږد ما ورته چې د کمی لارې و یو کاروبار شروع بعد هغه مو اولاد او ژوند زندگی ته چې وکړه چې مثال د خمر شپه روانه بعد هغه مو کاروبار شروع کړلی کما چې کاروبار شروع کړلی نن الحمدلله شکر دی په ټول ترین کوټ کې کاول امر استاد نه دوه میم هغه و چې د نشې سم خلاصولو کم څوک چې په مخدره مواد معتادي هغه بغیر د کاروبار ما سوا بل لار نه خلاصیږي باید کار ځان ته پیدا کی او دا نه امید دي نه کوي چې مثال زه دا کار نه سن کولای ځوان نسل کاغه نروي کښزه چې مبارزه وکي مختتللای شي هم د نشې څخه خلاص کېدای شي او هم خپل کار مخته وړلای شي ژوند ژوندګي برابر ده خوشاله یم
نوی ژوند ته مو امید پیدا شوی دی. اوه سالانه پیلن د ټلویزیونانو مسترخانه لرم، مولیدانو سره په څنګ کې جوړوم او ایم پیتری ویندار او دا شانم جوړوم. دا هغه ژوند د دې ژوند دونه پرخ سه، یعنی بیخي د انسان په سترګو مات خلګونه کتل. کنی په ما څوک پوسویم نه چې مثال دا سړی نشه کې مګر اما کم دوستان چې په ما خبر واغه مات په ډیر سپکه کتل. ان هغه زما سکه ورونه چې زه ارڅو مرته هغه زما سم خوړل. نو اوس می شکر د زمانو مادي په سیله خان ابتدای کې مثال اول نمبر دی. ژوند زندگی برابر ده، بغیر د کار ما سیو د نشي څوک ځان نشي خلاصولی.
نشه ای مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کیږي دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشه ای توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ،
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري، ته خامخا قاچاقبر دی، ته ګټه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادۍ رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو د دې د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې فرید یو بیوزله ماشوم دی، د کار په لټه کې بازار ته ځي چې هلته له وشتمن سړی سره مخ کیږي. د شتمن سړی زلور باندې سوځي او د کار لپاره له ځان سره بیایي، خو دا نه ورته وایي چې څه کار به کوي. دا چې دا سړی څوک دی، فرید ته به څنګه کار ورکړي، اصل کې صد صد او وروسته به څه پیښ شي، دا به په ډرامه کې واورو چې زموږ همکار چمتو کړی ده.
کاکا سواری در پیدا کا؟
څنګه را پیدا کوي؟
ناری بابا هم چې خار والا خار والا کله چې موټر ډک شو بیا ما ته لس افغانۍ راکا.
پلار دې څه کار کوي؟
پلار نه لرم، پلار مې مړ شوی دی.
مشر ورور هم نه لري؟
نه مشر ورور هم نه لرم، بس یوازې زه یم، مور مې ده او دوې کوچنۍ خویندې لرم.
کور مو خپل دی؟
نه کور نه لرو، په خیمه کې اوسېږو.
مکتب وایي؟
هو، تر غرمې پورې مکتب وایم او بیا تر ماښامه پورې دغه کار کوم.
نو په دې کار کې د ورځې څو افغانۍ ګټي؟
بس کله څلوېښت او کله پنځوس افغانۍ ګټم.
نو په دې پیسو مو د کور ګزاره کیږي؟
نه گزاره مو نه کیږي، خو وچه ډوډۍ پرې کیږي.
زما سره کار نه کوي؟
څنګه کار دی؟
ډېر اسانه کار دی.
څومره پیسې راکوي؟
د ورځې دوه سوه افغانۍ درکوم.
نو زما مکتب به څنګه شي؟
بس د پخوا په شان نیمه ورځ خپل مکتب وایه او نیمه ورځ زموږ سره کار کوه.
سمه ده، خو دا تر ته نه ویل چې څه ډول کار دی.
راځه موټر ته راوخېږه چې کار درته وښیم، که دې خوښ نه شو مه یې کوه.
ښه، سمه ده، تر زه چې ځو.
السلام علیکم اجی صاحب.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام سردار، ستړی مشی هلک، ستړی مشی، څنګه جوړی؟
شکر دی خیم.
فریده بچیا، دا زمونږ مشر اجی صاحب دی، موږ ټول د سره کار کوو. اجی صاحب دا لک فرید نومیږي، ډیر تکړه لک دی نام خدا.
ها ها، ډیر ښه.
حاجی صاحب دا لک نیمه ورځ مکتب وایي او نیمه ورځ به زموږ سره کار کوي. ده ویل چې زما کار به څه وي. ما وی حاجی صاحب درته وایي
بچیا، زمون کار ډیر اسانه دی. موږ له خارج څخه د کالیو وینځلو پوډر راوړو او بیا پر دوکاندارانو خرڅوو.
ښه ښه،
ته به هره ورځ د مکتب په بکس کې څو کڅوړې پوډر اچې او زموږ په موټر کې به یې دوکاندارانو ته پټ وروړې.
نو ولې پټ وروړم؟
په دې خاطر چې دا ډیر ښه پوډر دی، که حکومت را خبر شي بیا ډیره مالیه راڅخه غواړي. که مالیه ورکړو موږ ته چندان ګټه نه کوي.
اوس پوه شو بچیا؟
هو پوه شوم.
اوس نو ورشه له سردار کاکا سره دې همدا اوس خپل کار شروع کړه. سردار؟
بله حاجي صاحب.
دې هلک ته زر افغانۍ مخکې ورکړه، بیچاره غریب دی.
په دواړو سترګو حاجي صاحب، راځه بچیا چې ځو.
سمه ده، درځه چې ځو.
استاد چیرې روانه؟
د هزوی می مکتب ته رسوم.
ها ها اجازه ده موټر تلاشی کوم.
قومندان صاحب په موټر کې هیڅ هم نشته، بس د ماشوم مکتب ته رسوم.
خیر دی موټر به تلاشی کوم، که شی نو بیرته به ولاړ شي. هلکه ته دا بکس دې راکه.
قومندان صاحب په بکس بل شی نشته، یوازې د مکتب کتابونه دي.
خیر و به ګورو چې کتابونه دي که بل شی.
ها دا دې وی ګوره
استاد، په دې بکس کې څه شی دي؟
د مکتب کتابونه دي قومندان صاحب.
درواغ جانه، دا کتابونه دي که هیروین؟ ته اوس ما غولوې؟
څه شی هیروین؟ هیروین بیا له کومه شوه؟
ظالمانو، د وطن ټول ځوانان خو مو په نشو لیونیان کړه، اوس په ماشومانو د نشئی موادو کاروبار کوي. سبا ده.
بله قومندان صاحب.
راشد دوی لاسونه ور وتړه چې د پولیسو او زیتې بوزو.
سبا ده قومندان صاحب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.